ورسی هم داسې اجرایه رس نو هغه تغییر هم راغله. دریمه برخه دا وه چې واقعا هم د ډېرو هیوادوالو دا غوښتنه وه چې نویو ځوانانو ته په لوبډله کې چانس نه ورکول کېږي. نو یو دوه درې مثاله یې تاسو ته درکوو او انشاءالله دا نړۍ به ادامه ولري. زیا شریفي چې د لومړي ځل دپاره د کورنۍ لوبو سه، همداسې اکرام علي خیل چې نه په ملي لوبډله کې کوم ورور لري نه د تره زوی لري، خو د دې استعداد او وړتیا و ده ته دا اجازه ورکړه چې د افغانستان د ملي لوبډلې سره یوځای شي. همداسې حضرت الله ځاځی چې په لومړي ځل باندې ده ته د 500 اوریزو سکواډ کې ځای ورکول شو او د دې نه مخکې په 20 اوریزو سیالیو کې د هغه ریکارډ جوړ کړي چې هم په انټرنیشنل لیول باندې هم په نیشنل لیول باندې د افغانستان عزت او امیج وساتي. نو دا هغه څه دي چې هم هیوادوال په دې خوشحاله کیږي او هم موږ په انټرنیشنل میدانونو کې د افغانستان امیج ساتو. دا زما د وظایفو سوه او دا زما مسؤلیت دی او انشاءالله دې نړۍ ته به ادامه ورکړو.
من فضلي صاحب بله پوښتنه ده چې لاس داسې نور څه پاتې دي، داسې نورې وعدې ژمنې هم شته چې هغه هم باید پوره شي او ولس ورته سترګې په لار پاتې شي؟
واقعا هم زه دا یوه خبره همیشه د رسنیو سره کوم چې کرکټ دولتي لوبه نه ده، کرکټ د ملت لوبه ده. ملت په دې معنا چې همیشه خپلو هیوادوالو موږ ته دعا کړې په ټولو خوشحالۍ کې موږ سره شریکان او کم خفګیان راځي موږ لوبه بایلو نو دوی هم خفه وي. نو دا یو واضح خبره ده چې باید موږ د خپل ملت دغه مشروع غوښتنو ته هم غوږ ونیسو. څوک چې د کرکټ د بهبود لپاره موږ ته مشوره راکوي یا زموږ سره همکاري کوي او ضرور به موږ هغه یو څه ته چې اړتیا ده او ملت هم دا شی غواړي، خصوصا د کرکټ مینوال، چې موږ په کور دننه کې باید زه نن دا واضح وایم چې متاسفانه موږ تر اوسه پورې 4 یا 5 هغه معیاري ګراونډونه نه لرو لکه په نورو نړۍ کې او نه هغه سي اکیډمیانې لرو. که چیرته موږ دا شی درلودی نو د دغه آیرلینډ سیریز دپاره یا د نړیوال جام د تیاری دپاره به موږ تقریبا د 4 لک ډالرو په شاوخوا کې په هندوستان هیواد کې مصرف کړي دي په کیمپونو کې. که چیرته موږ په هغه ګرمسیلو ولایاتو کې لکه په ننګرهار یا کندهار یا په خوست کې ښه معیاري اکیډمیانې درلودی نو نن به دغه پیسې هم په خپل هیواد کې مصرفېدلی کور دننه او هم به موږ د خپل امکانات نه کار اخلو. نو دا مې هم په خاص هغه سکیجول یا کارونو کې ده چې د کار لاندې مې نیولې دي او انشاءالله په دې باندې به هم ډېر ژر عملي کار شروع شي ټول هیوادوال به د دې شاهدان وي.
یوه غوښتنه چې تل ولس کوي هغه دا ده چې کرکټ باید میراثي نه شي، په کرکټ کې خپلوۍ دوستۍ ورورولۍ ونه پالل شي. لا هم په لوبډله کې ځینې داسې لوبغاړي شته چې د هغوی خپل خپلوان دوستان ورونه لوبیږي، په دې برخه کې هم تاسې خلکو سره کومه وعده کوئ چې دغه لړۍ چې څه ناڅه پخوا پیل شوې ده لا هم لیدل کیږي چې ځینې لوبغاړي ورونه چې ښایي تر نورو لوبغاړو استعداد دومره ښه نه وي او په لوبډله کې لوبیږي، د دې د مخنیوي لپاره هم تاسې هڅې کوئ ولس ته ډاډ ورکوئ چې حق بقدر ته سپارئ؟
تاسو ته معلومه ده چې کرکټ یو تخنیکي لوبه ده او دا د یو خاص استعداد لوبه ده. هر هغه لوبغاړی چې استعداد ولري، دا که د یو ډېر غریب او فقیر سړي زوی وي، بل لوبغاړی که د ده په څیر باندې کمزوري وي، هغه که د وزیر یا د وکیل یا د معین زوی وي، حق اولیت به دا غریب لوبغاړی وي، خو البته چې دی د دې استعداد ولري. یوازینی شی چې زه سختو سره خلاف یم او دې ته به اجازه هم ورنکو، باید واقعا هم مشاغه استعدادونو ته وخت ورکو چې هغه د افغانستان نمایندګي په صحیح توګه کولی شي. دا ورور وراره که چیرته وړتیا ولري، استعداد ولري، نسبت د نورو لوبغاړو د ده استعداد او وړتیا زیاته وي، که 5 ورونه هم یو ځای په ټیم کې لوبیږي حق یې لري چې ولوبیږي، او که چیرته داسې نه وي، هغه لوبغاړی چې استعداد لري وړتیا د دې لري چې د افغانستان د ملي لوبډلې سره یوځای شي او د افغانستان نمایندګي وکړي، هغه په کور ناست وي، او هغه لوبغاړی چې نسبت هغه وړ لوبغاړی ته استعداد کم وي، هغه په لوبډله کې دا کتې د منلو وړ نه.
د غوروي کمیټې په کارونو باندې ستاسې سار نظارت او په زمن کې دخالت هم کوي کله کله د هغوی په کارونو کې او کنه کوي؟
تاسو ته معلومه ده چې کرکټ بورډ اداره د دې نه مخکې اجرایه ریاست پوست هم د ولسمشر په حکم باندې په دغه تیرو تغییراتو کې تاسې ولیدل چې د ولسمشر د حکم په اساس د اجرایي ریاست د پوځ صلاحیت عمومي رئیس ته ورکول کیږي ورکول شوی دی. نو په دې سره اوس دغه اداره په یو سیم پیج باندې سول، یعنې در یو قلم لاندې یوه کومنده اداره ده. دا زما مسؤلیت دی چې د هر مسؤل دا که سلیکشن کمیټي وي که کورنۍ کرکټ وي که لوبډله وي باید د دوی ټولو کارونه ارزیابي کړو او د نږدې وګورو. په هغه ځای کې چې د مداخلې اړتیا وي بالکل به کوو، یو سالمه مداخله چې د دوی نه یعنې پوښتنه وکړو چې احمد ولې د لوبډلې نقشې نیول شوی دی او ده ته ولې ځای ورکول شوی، ځکه چې زه خپله یو کرکټر یم، شپږ اووه کاله ما د اټ بال رسمي لوبه کړې، نو زه په دې ټولو وړتیاو باندې د لوبغاړو هم پوهېږم او ټول لوبغاړي د افغانستان پیژنم. او سره د دې موږ دوې کمیټې ایجاد کړي چې یوه اجرایي کمیټه ده، یوه ټکنیکل کمیټه ده. ټولې هغه غټې پرېکړې به اجرایي کمیټې ته هم وړاندې کیږي او ټکنیکل کمې ایشو چې راځي یا کوم مسایل چې راځي هغه به ټکنیکل کمیټې ته سپارل کیږي. یعنې نه غواړو چې دا اداره انحصار کړو، زه د ځان سره په یو لپټاپ کې وساتم د کرکټ د بهبود دپاره، د افغانستان د ملي لوبډلې د کیمپونو د لوبو نور څه پرمختګونه چې کیږي هغه به د کرکټ بورډ د اجرایي کمیټې او د ټکنیکل کمیټې سره دا ټول شریکیږي په ګډه به یو تصمیم نیسو. نو بیا کولی چې دغه کاروان ته ډیر په جدي توګه باندې صورت ورکړو او بالاخره دغه کښتۍ د کامیابۍ ساحل ته پریباسو.
یوه نیوکه هغه د اداري پړسوب په برخه کې ده، له دې وړاندې په اداره کې ځینې اضافي بستونه، اضافي چوکۍ ایجاد شوي وو، اضافي مامورین ګمارل شوي وو، په دې برخه کې موږ اقدامات کړي دي.
ما تاسو ته په شروع کې وویل چې کرکټ یو تخنیکي لوبه ده او اداره هم تقریبا اتیا پنځه اتیا فیصده یو تخنیکي اداره ده. اوس الحمدلله زموږ پر هغه ټولو مسؤلیتونو باندې تخنیکي کسان راغلي، تخنیکي په دې معنی چې د کرکټ په ټولو قوانینو باندې پوه دي او ورسره په خپل اداري سیستم هم پوهېږي. که د کورنۍ کرکټ مسؤول دی هم زموږ د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړي حاجي صاحب احمد شاه دی، همداسې د سلیکشن کمیټې کې بچا حسین او ورسره دولت خان احمدزی، کرکټ اپریشن کې حاجي صاحب ولی امین دی، همداسې زموږ اجرایه اوس نوی سرفرست رئیس دی اسد الله خان دی، هغه څوک دی د افغانستان دپاره لومړی انټرنیشنل یا بهرنیو لوبو کې لومړی سیالي یا په لومړۍ سیالۍ کې لومړۍ منډه د افغانستان په ګټه جوړه کړې ده. ان د کرکټ یو پرو بیک ګراوند لري، نو د آی سی سی او ای سی سره هم په یو ښه اړیکه کې یو ښه کمیونیکیشن لري دا اوسه. او لاندې ادارې لیول کې واقعا هم په اداره کې د حد نه زیات کسان ګمارل شوي، نو ډیر کسان چې ورته ضرورت نه و هغه فارغ شوي دي، کلیلي دي. نو زموږ ټول فوکس په دې باندې چې دا د ادارې هغه تخنیکي برخې واقعا هم دومره غني کړو چې نه موږ د نورو نړیوالو سره شاته پاتې شو او د افغانستان نمایندګي هم باید په یو تخنیکي لیول باندې په هغه نړیوالو میدانونو کې وکړو. هغه په هغه صورت کې دلی چې واقعا هغه مسؤلیتونه د تخنیکي او د وړتیا په اساس دوی ته ورکول شي.
کرکټ بورډ یو له هغو ادارو دی چې دلته پیسې راځي، امکانات راځي، خلکو ته پوښتنې پیدا کیږي چې آیا دغه پیسې چې دغه ملي ادارې ته راځي دا څنګه په لګښت رسیږي، څوک پکې فساد کوي نه کوي، د فساد سره د مبارزې د مالي فساد د مخنیوي په برخه کې تاسې څومره ګامونه اخیستي، څومره ژمن یاست چې د یوې روپۍ حساب خلکو ته ورکوي؟
یو که چېرته موږ تاسې وګورو د کرکټ بورډ دغه ملي اداره واقعا هم دا یو خپلواکه خود مختاره اداره ده، دا هیڅ دولتي ارګان ته جوابدهي نه ده. د افغانستان ولسمشر چې د افغانستان د کرکټ بورډ سرپرست یاله یا چیف ایټرن دی، موږ مستقیم هغه ته راپورټ کوو او زموږ ټوله اکثره کړه وړه د کرکټ د بین شورا او د آسیایي شورا سره دی. هلته یو ډیر شفاف او یو سټنډرډ په خپلو پښو ولاړې ادارې دي، هلته هېڅ د فساد او د غفلت گنجایش نشته. نو په دې اساس باندې ما تقریبا 2019 کال زما 19 کاله پوره کېږي د افغانستان د کرکټ بورډ په اداره کې کار کوم په مختلفو مسؤلیتونو کې چې اوس دغه ادارې هغه ستر مسؤلیت زموږ په اوږو پروت. هکې اولیت مې مدیریت ورکړی دی چې د فساد یا کرپشن هېڅ گنجایش نشته، چې زما بیکګراوند ټول ملت ته معلوم دی. په دې اتلس نومس کال کې ما د نومس افغانو په سات حمله دي کړې، د ولسمشر خبره کې څوک څه ثبوت او شواهد لري دا غاز دای میدان نو بل هیڅ چاته به اجازه و نه. په ساتګر یا د فساد خلک هغه زما سرکار نشي کولای او نه دلته ځایلې.
په کابل کې به د یو نړیوال معیاري لوبغالي د بنسټ ډبره بل اخره کله یې خودل کیږي، ځکه ستاسو نه وړاندې ډیرو مسولینو خلکو سره ژمنه وکړي خو لا تر اوسه هم په کابل کې د یو نړیوال معیاري سټنډرډ لوبغاړي د بنسټ ډبره نه دی خودر شوی، تاسې به وتوانېږئ چې دغه ژمنه عملي کړئ؟
نو مالکه دا ټولې ژمنې عملي کوملت په مرسته کوم مډال راکړي او دغه یو میډل بس دی چې د دوی خوشحالي او زموږ ستړیا دا کې پاتې. الحمدلله تیره ورځ د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایي رئیس زموږ رئیس د دفتر او زموږ عملیاتي رئیس د کابل ښاروال د ښاغلي سرپرست سره ناسته درلودل. په هغه وخت کې چې په پلازمینې کابل کې په کلای زمان خان کې د افغانستان د کرکټ بورډ د پیشنهاد په اساس د ولسمشر په تایید باندې که مځکه موږ ته په اختیار کې راکول شوې وه، په هغه وخت کې ښاغلی سرپرست د ولسمشر ځانګړی سلاکار و، او سره د دې چې سلاکار دی او د کابل ښاروال هم تعین شوی. نو تېر ورځ په ملاقات کې ښاروال ډاډ ورکړ چې ډېر ژر به موږ هغه مځکه تاسې ته تسلیم کړو او تاسې به د پرانیستونکي تیږه کښېږدئ یا شروع د کار به پرې وکړي. نو دا یو ښه خوشخبري ده د ټولو هیوادوال لپاره چې ډېر ژر به د کلی زمانغان په سیمه کې د افغانستان د کرکټ لپاره یو بین ملي کرکټ سټوډیم جوړېږي، ګراوند نه سټوډیم به جوړېږي، او د ډېر هدف پورې مو هغه امکانات هم ورته برابر کړي. په دوم قدم کې چې موږ سخت ضرورت ورته لرو، واقعا هم موږ د کرکټ کور ورته وایو، هغه ننګرهار. په ننګرهار کې د بیسودو ګراوند د ډېره وخته خلکو هم دا انتقاد کوه چې یو دوه ورده ابتتام شو او خو هېڅ دغه ونه کړي، درک یې معلوم نه شو. نو د هغې دپاره هم ځانګړې بودیجه ځانګړې شوې ده او حکم مو ورکړی دی. انشاءالله په یو دوې اونۍ کې به د هغې ابتتاح هم کېږي او عملي کار به شروع کېږي.
نړیوال جام را روان دی، په لوبډلې باندې څومره جدي کار روان دی؟ سو دغه لوبډله خپلو هغو سیالانو ته ماتې ورکړي چې افغانان ورته انتظار دي، ولس ورته په تمه ده چې موږ پاکستان ته ماتې ورکړو، موږ بنګلادیش او سریلانکا او انګلینډ او نیوزیلینډ ته ماتې ورکړو.
کرکټ خو واقعا هم چې ته د لوبې ډګر ته د خپل ورور په وړاندې هم ځې جدي لوبه به کوې. د کرکټ په ډګر کې زموږ ټوس لوبډلې هغه لوبډلې دي چې واقعا په هغو باندې حساب کېږي. خو زموږ هدف هم دا وي چې موږ په نړیوال جام کې واقعا چې د هرې لوبډلې سره مخامخ کېږو باید خپل وړتیا وښیو. نو دا وړتیا په هغه صورت کې ممکنه ده چې واقعا هم د لوبډلې انتخاب او هغه لوبغاړو ته ځای ورکول چې هغه واقعا هم مستحق وي، د هر لحاظه پرفیکټ لوبغاړي وي. نو انشاءالله دغه زموږ خبرې یا موږ چې کومه دعوه کوو دا به هلته په حقیقت بدلېږي چې موږ واقعي په خپلو پښو ولاړه یو پیاوړی لوبډله انتخاب کړو او د نړیوال جام په لور روان شو.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد د تاندې څنګه درنو اوردونکو په سلامونو مې یو بل خبرونه ته هرکلی کوم. د دې اونۍ په خبرونه